السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې اوسه زما همکار فریبا ظاهر مختوړي د طبي پیښو د خطرونو د مخنیوي یا کمښت د نړیوالې ورځې په اړه باندې د طبي پیښو د خطرونو د کمښت په لارو چارو خبرې کیږي. د غوړس پرون و تاسو کولای شئ چې د طبي پیښو د خطرونو په اړه که څه پوښتنه لرئ وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. خبرونه کې مسؤل چارواکي هم رابلل شوي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دفاع وزارت وایي چې هلمند کې دوه هلیکاپټرې غورځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر له خلکو وغوښتل چې قانون مراعات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې او له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت یو بیان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشنۍ سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوې او لوېدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوې دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلی او مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی. د افغانستان کورونای چارو وزارت وایي طالبانو تیرو دوه اونیو کې 515 یرغلیز بریدونه کړی دي. د وزارت وایان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي په دغو بریدونو کې 251 ملکیان وژل شوي. دغه سرګندونې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي و چې یرغلیز بریدونه نه کوي او دوی دفاعي حالت کې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ولایت ته تللی چې معلومه کړي په نوي اخته شوو کسانو کې د کوویډ 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کانفرنس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات او بیا کابل کې دي.
تیرو څلیرویستو ساعتو کې په لابراتوارونو کې 313 معاینات شوي دي چې په 313 معایناتو کې 68 مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمیر 9940 ته رسیږي. ټولو رغېدلو شمیر 3345 ته رسیږي.
وزارت له ټولو خلکو وغوښتل چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې چاودنې 3 تنه ووژل. د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیت قمندانۍ د پولیسو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي چې چاودنه کې 8 تنه نور ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشی شو. او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړی. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالډو د ناروغۍ کوم علائم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالډو داسې وخت په کورونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخامخ شي. د راپورونو په اساس رونالډو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالډو وروستۍ وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. ا داونه بیا حمزه فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تجیر لکچی مخیز ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې دي چې زموږ یو میل ما هم را سرهسته او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربه بی چې لری په دې برخه کې هغه او روس اس ټلیفونونه اخلو. مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولای شئ چې په کورنۍ و شمیرو کې 0 و 2 و 5 شمیرې ته زنګ وی او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 1 1 1 بلش میرم ده 0 0 4 0 2 1 1 1 5 1. نو ستاسو تلیفونونو ته سترګې په لار یو او زموږ د دې خبرونه میلمه به را سره وي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص چې له دوی سره به هم وروسته ستاسو نظر نه او خپل پښتني چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خبر کړی دی چې په دې کې ویل دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیواله ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنز وزرو 300 اتلوشت ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارزه نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخې ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شرکت چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو ستاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راتو وایست چې ستاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنه او وایست چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم خورجان تا دا پروڈیوسر صاحب ته پدوار لا سلام انا
علیکم سلام وروره خپل ځانو پېژنې لکم زې مو زنګ وهلې او د خبرونه موضوع به مخه خبرې دلوي
خورجان استفوله سرلایم د کېلګین د بغلان ولایت
پس لسه د بغلان ولایت خدیر شرغ لې مېرمنې او کې مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت یې چې تکرار وکړو نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډېره د طبیعي آفاتو سره مخامخ دی ولاته د افغانستان ډېر هیوادونه خو شمال یو لږ ډېر که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه سره شریکې
الا خورجان فریبا جان زنګ پښتنې خمو دوه سفر کې مات په دې کې خانه د سویر سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زنګ کې لګی چې زه خاص کوم ته دې کې خانه د سویر
بله مننه کوم رور خیو بل اوریدونکو هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکو به را واخلو بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وستا او لکوم زایم او اړیکنی ولې
سلامونه تاسو ته د افغانستان د ټول ولسته له کومه په د هدي ورداګي باندې باندې شکول سولاینه ورداګونه
مېرمنو کې ورداګ سب ستاسو تجربه څه دي د طبيب
په شان موږ په دا ورسته یو څو ورځې کې دی یو ډېر خنړی سیل شیدون په دغه ورداګو باندې شکول سولای کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپوت نو خو د خلکو دلون ځکو تازیانونه وو دنو کارواندو تړر ځونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یوړل نو کله کله داسې مشکلات به موږ پسیمو کې زه خپل ده سترګو لیدلای خپل کده تا ویا ما دا پیښه چې مان سترګو لګیا نو دلته داسې کارول مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې پټی ټولات کې ونه دغه خپل کور او ځکاو ارڅې د نوڅه کې ورکړ خو بعد بختونه د کومه هم کوم دي کومه خونه ونه شو کوم شو داسې ما سي معمولي همکاري و داسې واټه همکاري نه و نو دی هغه د درنو ملمنه مې دا پښتنه ده که چیرې تاسو کومه سیمه کې کوم تبعي پیښه مانسته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ ورچو به کومک لري یو یو چا سم کولی کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د غو چسره د څنګه هم ساتل چې غو کور رنګ شوی وي بل مشکل سره د پیسې ډېر ودو سکه کوم هم کړ
او ولکه منه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې بیا ورست هم خبري وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زه فقط یو بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله د څنګه سیمه و ایدل تخلقو په خپل سر کورونه جوړ کړي وکنه داسې په نقشې یا پلان سره سیمه و
د تاریخ په وګړو کې دا یو سل نه ورغلای دی مخ په سیمه کې نو د خلکو همیش وندل کوي کورونه جوړ کړی وو دغه په اصطلاح دا څه نه و چې زور وکونو یا دغه کورونه چې جوړ کړی وو دا یو د خوان خوله وا کله چې وردل په سل په دوه خوار باندې وو ته نو څه کم 200 کور او سل کول دغه د دوه کور شول نور دغه خبره نه و صرف دا څه پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولی نه پیښه و چې په ورداګو کې موبایل تر اوله
بلې ډېر مننه کوم یو بل اوریدونکو که هم پر لیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او ارکه پریسول بله بله اوریدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه دست شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اواز او رو مهربانی بود که زن ځان مېرمنې ځان معرفي کې
زه صدرالدین ولا خوست امریکا ده سمو
صدرالدین له خوست ولایت خ مېرمنې وکي ورور ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر سنمیر زهیر صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص زهیر صاحب خبرونې تر ډیر شرح لست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبري به شای اوریدلې وي دوی د پوردک کې د سیل یا د سختو سیلابونو درته لو پاړه خپل ستونز را سره شریک کړه. دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیل بیل دولونه طبيعي پیښ یا طبيعي ناورینونه رامنځته شوی دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته شي. غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت.
دغه مخه د طبي پیښې چې دغه کې یو سیلاب دی د افغانستان څون غرنه هوا دی او یو په څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې دي. لبد مرغه په روسي کلونه کې داسې یو بدبخته حالت راغله دی چې غاصبین زمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم تاسې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر یو خوا د غرونو اوبه عمل تر غلي دی راوخت په دغه مظلوم لسپانی پیسو په مقابل کې خرچ کړي چې خرچ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیول سم کار به راځي او که په شل کال رانی سي پیوښتم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن اوبه ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم لس هغه دی اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت ذمہوار مو د شخص ذمہوار نه کړ شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر ډیر رحمه په دغه کورونو البته ځمکې توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دی.
بله زیست کدار تو است سید د خلکو په مناسب ځایونو کې کورونه نه دی جوړ کړی یا د اړتیا له مخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار تو است چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي؟ کوم ولایتونه په ځانګړي ډول کې داسې معلومات ورکړو؟
نو دا په مشخص ډول باندې شم ویلې خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبيعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې تجارت ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې سیلابونه نه دي که دغه نورو طبيعي پیښو نمونه هم راته واخلې چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال است چې راسي نور کوم آفات دي؟
دلته دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هیوادونو دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوع عامه پوهاوی خلکو ته د دغه ډبو د غازی ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو. سره دې چې په سرګونو تلویزیونونه موجود دي ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی شي. دغه ډبو نه څنګه ستاندرد او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د زنو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانه د منځه وړي دي کورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبونه د استفاده هغه عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید دولت ته ورکړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به واوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلای. بله بله مشتاسه اواز لرو. بله ستاسو غږ ستاسو مهرباني وکړئ.
نو مه کافه او ساته کوم کومره باندې ساته به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې معلومات لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دې یو کې څه موضوع ودی سي
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدای څور مختلف کې پیدای او مترو او فرزان غره بدن عبارت از زلزلہ سیلاباز کو سولید تجزای زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مروز به خطر زلزله است. قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مروز به سیلاب است. بالاخره قسمت های شماشک همسال به وقوع لحظای زمین است. ما فکر نکنم که یک از گفه های کمسار مهم است که باید افغانستان در نوبای توجه کنه که اول یک اسسمنت گرزیدی کنه که کنان نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دکت نکنند درک نمیتونه که لاقل نقاط آسیب پذیر کنند درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید. اون زمان است که بساط همی ارزیابی خود میتونند که جان و مال مردم بسیار در امان بسازند. موضوع دیگر که میخوایم برای شما بگویم که بسیار عمده است در دنیا تجربه شنیدید که خود سطح آگاهی مردمی که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرد. اونها اولین کسایی هستند که برای رفع وقوع همچون حوادثا به اصطلاح زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت در خود مرکز در کابل فکر کند و به اصطلاح ظرفیتها را در کابل بلند ببرد توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکند، بازم احساس میکنم که مشکل به جایش باقی میماند. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا اگر دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای قوی که در کجا مثلا وقوع سیلاب ها وجود دارد، در کجا باران ها چقدر است، من ایمان دارم که اتومات شما برای پیشبینی که میتونه که وقوع سیلاب ها در کجا واقع میشه، وقوع دولت کجا واقع میشه و هر گاهی نقاط ها را شما دقیق بساط موضوعات ایمون تدبیر کنید، من ایمان دارم که شما جان زیاد مردم های پسان نجات میکنید. من فقط اسمه که مثال خودش همه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سیلاب محروم است و عین تعداد مردم ما در آلمان هم است، اما در آلمان یک دو نفر کشته را زخمی میتن ولی در افغانستان اضافهتر از 1000 نفر. برمیگرده به اینکه ما سطح آگاهی ما، فهم ما و برداشت ما و اینکه ما ظرفیت کم نداریم که لاقل بشوایم که نقاط آسیب پذیر در کجاست.
بله، تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل، هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوي چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالي یا د ځمکې ښویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښو سره مخ دی، احتمالا د ځنګلونو لمنځه تلل یا ورلګیدنې دي، یعنی بیلابیل مسائل سته. دوی ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړل چې دا سیمې باید وپیژندل سي او خلک یې له خطرونو خبر سي. باید ووایم چې په دې خپرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پوښتنې ورسره مطرح کړو چې کوم کارونه سوي دي، آیا څومره سیمې پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړي دي څه باید وسي. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوي چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي، خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې راسره شریکې کړي. یو اوریدونکی پر وخت بیا به بیرته راسو، ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریکې، خپل نوم را توشه اسلام کوم ځای مو زنګوالې.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاری شکې.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت، مهرباني وکړئ محترمه خپل نظر سره شریکې.
خدای زما نظر خود چې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خپل تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خوړ دی خورې او سطح د خوړ لا جګه شوی دی. دا څو د تی خوړونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، ښاروالۍ ته مې وویلې، ولایت مې په دې مقام مې په جریان کې واچو چې دا خوړ ډېر خطرناک خوړ دی. خدای نه خاصه دا چېرته د دې د اوبو جن ځای چې دا اوبه په کلو باندې اوړي، دواړه طرفونه د خوړ ډېر پر نفوسه کلي دي، لاندې ته خار پروت دی، خپله ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډېر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هېڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هېڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خوړ راځي چې
دا څو د تیراغې زموږ آتا چې پادیرو باندې ورغه په سرکونو باندې په خار په میز کې دا وګرځېدلې ده. اوبه خو شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکي په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو بیا سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
اقدام
نو دکلی خلک تقریبا ٹانکر گاس راتے دی خدا نہ خاصا شرائط دغسی دی خدا انطلاق ہو کی یا دی تک صدمہ و رسی یا کمر میں حسابت ہو کی دل تم دیر سخت کے لیے پراتی دی دیر پر نفوس خلق دی نہ دی تجارت دی جتی خاطر بانے منگا تو غن عوام د خاطر سره د غړ گو اخر مقام
من نه کوم نبی ناسب دیر من نه مشتاسی پشتن واخستل د په نور خبرونه کی و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې زکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان نه رامنځته کی یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې د ګنمیش ته سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې ترجیح پر طبيعي پیښو باندې ژغیږو چې څنګه دغه طبيعي پیښې رامنځته کیږي په کوم سیمو کې کوم سیمه د دې خطر سره مخامخ دي. نو تاسو پښتنه به تبن نه ما یادش کړم موږ به نو لنورو چارواکو سره مطرح کړو. ډیره زیاته مننه کوم ورځو د خبرونه میلمت شغلی زهیر سپت زهیر سپ بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاته سولې. زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی یا اساسي نه دی جوړ سوی او دا د دې باعث کیږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بلاخره خلکو ته زیان ورسوي. یو دا مسله او بل دا خو په خپل دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو که د افغانستان شمالي برخې تراسو ال د امو سین تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړی سرحدي او بدی پس لا د هلته مشتاسي د دې شاهدي استو چې کله نه کله ډیر اورشتونه د دې سبب کیږي چې د اوبو سطح لوړ سي او خلکو دا تجربه کړي چې هلته د اوبو د دوی کرنیز مکه یاد د کورونا ته لاندې کوي او دا ستونزې د طبيعي ناورین ورهخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنی افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي دا په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو خلک وګورو چې څه کېدای شي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیولې سو یا دولت څه باید وکړي.
د دغه سي ستونزو مخه ونیولې لپاره یو ځنې لار خو اوس په فعلي شرایطو کې اندازې چې باید استناتي دیوالونه جوړ شي لبره مرغه شي د امو سین شاوخوا کې هم استناتي دیوالونه نه جوړ شي او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته وي د ولس سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی سره له دې چې بعضې پروژې شته دی او په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه یې نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی
بله مننه کوم زهیر صاحب. پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي آیا فکر کوي چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولس هم څه کول ولسته څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده په خاطر چې د غولس او د موسسي او د سنو هم د غولس په اشرونه کړو هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د غولس په هڅه کړې چې د شهر د لارې ټول سره وځي او په هغه برخه کې چې تخریبات زیاتي هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولسته کار وکړي.
زه چې بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تم سم یو دا چې تمن ولستو شایي دا ګران کاروي چې دوی ست نه دی دیوال جوړ کې مخصوصا د داسې لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوې دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیز ځمکې لري یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کړی شي؟
دې برخه کې د څه په عام لوس کې وټو کا هم شته وایي چې سیلاب تل او علي ته ریزه کړې و چې زما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک تل والي ته ریزه کړې چې سیلاب راغی او موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویل چې تاسو مخ کې سیلاب راغلو چې او ریزه کړې و چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغه څه خپستر وګوري چې پاس اوبر غلي دی او په خړ کې ته د هغه د کور جوړې نو طبيعي خبره ده چې دا سیلاب کوم پلزي هغه ورځ باندې د باراباد سیم د ننګرهار سره تیرې دم عمر دی یو ډیر لوړ خور. حتی حکومت خپل د مالمانو تزنکی ورکړې دی او ډیر لوړ خور په منځ کې وس سنکاري شوې دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غورو او د غونډي اوبره وڅلې دي خدغه اوبه به کومي خوازي شې د مالمانو تزوید ازمه کور کړي او د خړ په منځ کې جوړي پیر نو اخس او نیمګړتیاوي شته دي. دغه د بیرنل چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډیر چټکونه وخت دی او لاري ونيسي هغه څه چې بیا مروسته راځي او سیلاب وي باید مخکې دغه خپل وزارت دغه برخه کې دغه مسولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه چې مننه کوم ک د دې سیلابونو له برخې راووز او لژنورو طبي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزلہ یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسو معلومات لوریدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي.
زلزلہ په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هر دیرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نشي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کیږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1 میلیون په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پوښتنه چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند عموما د مایترانی کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مایترانی له حوضې تورې بهیرې ترکی ایران افغانستان او امالیات ختیری او بل اخر انډونیزیا سره شي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي چې زرګونه انسانانو د مرګ او ژوبې سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګې په توګه دې د تاسو او ورډنګ سره دی او څو زلزلو یادونه شریکوم.
یو مهرباني وکړئ.
او 1342 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزلہ قوي زلزلہ راغلی و چې درې دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو زلزلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېر ولاړې وزانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1340 کال د اگست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړې نښې نښانې همدا اوس هم هلته لیدل کیږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 15مه نېټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکزی شهرآباد حامدینو په کلی کې د 4500 کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو نه کلی په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1900 میلادي کال د میاشتې په 10مه نېټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرگ یا بستان درک او 15000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې اړولې.
بله زه یې غواړم همدا پښتانه تیره باندې نو ستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فال کمربند باندې پروت دی. تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شاملې دي. دغه سي یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارخ شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبینی وکړي اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال یې شته او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات هغه پیشنهاد وړاندیز یې نشي کېدای. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارام وي. دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د غره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا د ټیټو نه پورته ځي. وایه او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې. یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اواته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه څه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د ځینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یا د نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسې د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسې، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري. کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کوم زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوې دي هغه ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یې هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یاته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هیوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي یا تهڅوک هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې دغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې دغه کابل دی. نو دغه سی ځانګړي او اته د سی هغه شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پیژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې، ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې مخکې ویل چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیو انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینې لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اوریدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص څه ما نه دي اوریدلي چې هغې وړاندوینې ته
وشي. یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه شوې لارې څخه یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوي؟
خطر د کمول لپاره په دې برخه کې همدغه پیشبینې شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او اشخاصو نه خصوصي نظارونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی و مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې زلزلې په وخت کې به کومه سي تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لا ته دغه د خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجنیرۍ برخه کې خو هغه خپله انجنیران بیا دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي، مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نه شو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو، ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق مزه شکېدلی وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو، هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځای نه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه حساب واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ست چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي، ان ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالي دي، ځمکه شویدنی دي، اور لګیدنی دي، ځنګلونو لمنځه تلل د خپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو خپل دغه آفتونه دی یا طبیعي پیښه دی، یو دا چې دغه آفت کله چې راسي له دې وروسته څه کېدای شي، تبن دولت مرستې رسوي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې په خپل خلک په هغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یې جوړ کړی دی، دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیل ستونزو ته خبري. په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه وورو هم د اوسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله، تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات له اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي، څونه ستونزه خبره کړی ده.
ډېره مننه اغلی فریبا جانې، تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډېر په ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډیر وخت زلزله کیږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیره ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کیږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کیږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی، دا هغه محل چې وریځ به وه یا هغه محل چې باران به شوی وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واټساپ او د مسینجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېر زیات واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وخت دی که چیرې په آینده کې د خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د دنامنې کې په ګډه ډېره زیات تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په کې ځان نه یوخته.
کورودان احسان آریان ظاهر صاحب تاسو هم د خبري اوریدلې وي، البته دغه تاسو څنګه یو پښتانه لرم بیا به نور اوریدونکو ته هم ورسو لا وخت لرو د خبرونه پایته. یو امر دل چی په پکتیا کې خلک اوس هغه کته هم شاید د افغانستان ټولې سیمې انټرنیټ ته لاسرسي ونه لري، خو هغه ځینې چې لري دغه ټولنیزې رسنۍ لاله آزاد ګروپونه جوړول یو بل دغه غواښونو خبرول، تاسو په نظر دغه سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې او د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې دي خپل خط وسایر او خپل هغه تاکید وړاندې هم دغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالی یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیختې په وخت کې د کور نه د تیختې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمانځه دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپل د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي، خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نه باسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډیر ورته هغه ته باید اطمینان او د حوصله او ځوان
کورودان زایسب اوس باوریدون کو ته ورسو یو باوریدون کې پر لیکلرو بل مهرباني وکي خپل نوم وایسته او خپل تجربه را سره شریکي د خبرونه په اړه نظر پښتنه کلري
ریوا جان خوري سلامونه کې لتا ته وړاندې کوم محترم ملمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه د حکومت ملامت هم کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځایو کې کورونا وهلي وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وي هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو 15 روپۍ ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه چې کور جوړ کړم هغه چې کله کورونه جوړ کړ سیلابونه راغله دربازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادی کوي باید چې حکومت د دې مخنیوي وکړي دا خو داسې نه ده چې اسمان ته ګوري شین د راځه بس بیا به نوریږي او دا کار باندې کې هیله کوي دا یو ناکامه هیله کوي نه هیله کنه دا باید چې دې مخنیوي وشي د زیات نور پنې دی یا دا لاو مخې چې کومې دی اخوسه کا او دې ترڅنګ باز خل په دا کورو کې غازو د بي استعمالې دې سره هم ډېر بے پروا کوي کله چې ور کټه کان هغه بیا د پوکي په توسط باندې مړ کوي وای تر ازا بیا به و نه اخلي ته د دې نام ډېر مشکلات رامنځته کیږي هغه کور ور اخلي باید چې دا یو څوټکو ته جدن قرآن هم پامو کی او عمده مشکل د دې پروان په رابطه کې حکومت باید چې جدن د دې مخنیوي وکړي هغه ځایونه چې سیلابونه راغلي دي خړو کې کورو آبادې ته پرې نه دي نور څه
بله ډیره مننه کوم ډیره مننه کوم بله ما مخکې هم یادونه وکړه لای چې موږ د حکومت له لوري د مسولینو د راوستلو هڅه وکړه چې د خبرونه تیراول او تاسو پښتني جواب کې خو متاسفانه بریالي نه ستو تر اوسه پرې څوک حاضر نه سول چې د خبرونه تراسي دا چې حکومت څونه د اما په هوی په برخه کې کار کړی یا تر طبيعي پیښو وروسته خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي په څه ډول رسوي کوم پالیسیان ورته لري دا ټول پښتنې وی چې موږ باید د غوښتنې مطرح کړی وای چې لابد مرغه تر اوسه په دې خبرونه کې نسته کې دا چې موږ په راتلونکي خبرونه کې بیا هم موږ هڅه کوو کې د حکومت مسولین وی او د پښتنې جواب کې یو بل اوریدونکو هم را اخلو بل مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او لکه مزه مو اړیکه نیولې
نوم قاری جان محمد
مهرباني وکړئ قاری صاحب جان محمد د خبرونه په اړه کوم نظر لرئ
السلام علیکم قاری صاحب جان محمد ما د ولایت کونړ اول سوالی خاص کونړ فریبا خوري تا ته او شینواری صاحب انجنیر صاحب شینواری ته او د کونړ د تمام افغانستان نجیب او شریف ولستنی ګهل احترامات وړاندې کوم خوشاله شوم چې ډیره ښه خبرونه جوړ کړل او خصوصا افغانان د دغه شنې طبيعي پیښه اکثر وخت لاسه ګوري وړاندې د اپد چې د په دوه قسمه دی یو طبيعي اپد دی یو غیر طبيعي اپد دی طبيعي اپد هغه دی چې د قدرتي اپد دی چې د الله د خوانه راځي یو غیر طبيعي اپد دی چې لکه کشته چې پکې د جاز دی د لو د ګاډ ټکر د شي په زول دیواله یې زول کور کې وسیدل طبيعي اپدونه په افغانستان کې ډیر زیات راغلی یو هغه د دې چې کله دا واوري زیات وګرمانی واوري وری د کوچ ته وو دا زموږ کې فایده نه دا سیلاب او زلزله او کنه ګل یو خصوصا په دې کې افغان حکومت ملامت په دې دی چې خپل ولستا بیت فساد جون جوړ کی او لهونه ته وکی هغه زینو کی چې کوم زین د خطر سره مخ دي شروالي او د حکومت کمانډانی په دې مکلفه ده چې په دې زینو کې چې څوک کور جوړوي چې هغه سیلاب د غواخلاني د سیند د غواخلاندی دا شانې د پان په سر باندې یو چې زموږ کې د خړو په سبب ګرځي د ځینې کې باید کور جوړ نه کی د جنا سره نه ته پوس دا دی چې کوم وخت کې دا پات راځي مخکې دا غنه دا پات دراتلو نه علامات چې شي دي نه د سیلاب بیا معلومه ده چې ورېز ده کنه نورې څه علامات دي چې مثال انسان په نظر کې ونیسي او دولت ته کوم اداري چې موسسات دی او افغان حکومت ته دا حوادثو یو څه پلانونه لري څنګه چې کوم ځای کې سیلاب راشي یا زلزله راشي د یو بیچلا مساحت او ساحه خلک منتظر شي وي دی په سروي باندې بوخشي او دا وشي واغه وشي تاسو چې غيو ته کومه کړی سیګن دی وروخه کې وتی خلک ډیر مایسه شي وي خپه شي وي ضرر وته رسیدلې نو دا څو
بله مننه کوم قری جان محمد لکنر ولایت څخه او خپل پښتنې مطرح کړې که څه هم د خبرونه په لړ کې تر ډیره د پښتنې جواب سره خو به هم یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ خپل ځان او پیژنې لکم زه مو زنګ وهلې یو څه نظر لري چې پښتنې لري بله سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جناب
ته کوم
بله په بخښنه سره محترم استاسي د اواز کیفیت سم نه دی مشت سم استاس خبر نو سو پویدلای کله خپل موقعیت تغییر ورکي او یا به تر هغه وخت موږ یو بل اوریدون کړه وخت موږ به یو بل اوریدون کړه وخلو بیا به بیرته تاسو تراسو مننه کوم تاسو خلش خپل موقعیت تغییر ورکي مننه یو بل اوریدون کړه لرو وخت مولاند دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړه لرو وخت لاند دی که پلان دوه خپل ځان معرفي کړئ یو نظر مو واست یا خپل د سیمو کې کوم د دې طبيعي پیښو په اړه تجربه لري چې د سترګو لیدلې حال مو یې کړه سره شریکې
بل مې نه پرې د هلمند ولایت سره مثال لرم تاسو را لیکنه ولا دا تجربه مې ده چې موږ په هلمند ورو سره غلطه 100 کیلومتر او دوه لري نو دا کو د تا شاو څخه دې
بله فکر کوم د دې اړیدون کې ټلیفوني اړیکه هم سمونه پر اسکایپ باندې هم یو بل اړیدون کې لرو د دوی نظر به هم راوخلو بله مهرباني وکړئ چې څوک او کوم ځای مو زنګ واله
هلو السلام علیکم
علیکم سلام وروره پلانډو کزان روپی جن یا خپل پښتنه یا نظر مطرح کیچ وخت لاندې ته
مننه فریبا جان تاسو ته سلام د خبرونه ټول اوریدونکو ته از غورزنګ ارمانی د سندونو کور لغمان په نظر می داد نو پرله پسې هلمند کې جنگونه په لغمان کې جنگونه نو زه د لوړپور چارواکو باندې غږ کوم چې بس دي کې نور دی ورور خرڅونه دی بس کې امنیتی ځواک
بله غورزنګ صاحب زموږ د خبرونه موضوع د طبيعي پیښې دي د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه د څنګه کې د سیمو له خطرونو ځانونه وژغورو په دې برخه کې که نظر لري یا د سترګو لیدلې حل لري په خپل سیمه کې
نړۍ مننه د طبيعي پیښو باندې نظر مې داد کم کورونه چې د خړونو او د سندونو ترڅنګ دي نو هغه د دغه سیمو خطرناک سیمو نه لري اوسې کې دا ډیره خوي نو دوم را مې نظر او دا څرګندونه مې مورېدل خو ازادي رادیو پر لغمان او ننګرهار کې د سیستم کار نه کی بند کار کوي که تخنیکی افکارانه ته دا جوړ کې دا ډېر خوشی
مننه ستاسو خبر مو ددی یادش کړم موږ به تخنیکی برخه ته وایو چې دا مسله وڅېړې مننه کوم او د خبرونه وروستي شی به دی بیا هم انجنیر سنمیر زهیر زموږ سره له هم پر کار شته د وروستي یوې دقیقې په جریان کې که تاسو یو جنبندي وکړئ چې بل اخره څه کېدلای شي د ولس مسولیتونه څه دي د حکومت مسولیتونه څه دي مهرباني وکړئ
زمو پښنیات دا دی چې د مخنیوي یو څه نه څه مشکل دی زمو د حکومت او د بیرونیو چارو ځغنه دا دی چې عامه په هواي باندې زیات وشي چې سیلاب په وخت کې باید څوک وشي د زلزلې په وخت کې څوک وشي د زلزلې مخ کې باید څوک وشي د زلزلې په جریان کې باید څوک وشي نو دا سي عامه په هواي دی باید د بیرونیو چارو د عامه په هواي یو ډپارټمنټ ولري و اداره باید ولري او دا عامه په هواي باید د تلویزیونو د لارې چې وس د سرګونو تلویزیون په هیواد کې شته دی نو زما په نظر خلره دغه د شدامه په هوی په دغه برخه کې باید منظم کار وشي
ډیر زیاته مننه کوم انجینیر استانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنۍ غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص. تاسو ته مننه او ګران اوریدونکو تاسو ته مننه کوم چې خپل نظرونه مو سره شریک کړل. یو ځل بیا یادونه کوم موږ په دې خبرونه کې ځینې پښتنې درلودې چې باید اړوندو مسولینو څخه مو پښتلې وای چې دوی په دې برخه کې څه کارونه کړی دي، کوم پالیسیانې یا پلانونه په دې برخه کې لري، څومره عملي سوي دي، څومره نه دي سوي. خام خبر دوی هم خپل تدابیر ورته لري، خو متاسفانه موږ په دې خبرونه کې ونوسو کولای چې لدوی څخه یو ورو په راتلونکو خبرونه کې چې په دریجه بده کېدای شي چې حکومتي مسولین یا د اړوندو ادارو مسولین موږ تاسو ته په اړه معلومات راکړي. مننه درڅخه کوم، زموږ وخت په خلاصېدو دی، تر بل خبرونه پر خدای سپارم.